علیکم تاسو زدي رادیو ته غوښتل په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د خبرونه مو یو ساده دوام کوي چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام د ځنګړې سوي ده. ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ نن هم کتنې دوام کوي. پایل خبرونو کېږي. د هلمند نظامی ترنوالی رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا وژل سوي دي. د چارواکو په وینا د هلمند نظامی ترنوالی رئیس اسدالله باوري او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال نورالحق حمیدي له یو ساتونکو سره د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وسلولو وژل دي. د هلمند والی ویان عمر زواک تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د ترنګوالي د معلوماتو لپاره د زابل د چارواکو سره په تماس کړي.
د هلمند د نظامی څرندوالۍ تکړه افسر او رئیس ښاغلی باوري صاحب د زابل ولایت په مربوطاتو کې د خپلو ساتونکو سره په شهادت رسېدلی دی. دا چې موضوع د څه قرار لري او څنګه موضوع پیښه سوې ده په دې هکله باندې تر دوی دمه پورې دقیق معلومات نشته دي.
بلخوا د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند ولایت د نظامی څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وژلی دي. د ده په خبره دوی کابل ته پر لاره وه چې وسلولو طالبانو د موټر څخه کښته کړي او وروسته یې وژلي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز امنیت او د سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ویلي د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه پاکستان ته ورغلی دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان طارق قاریان پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان او پاکستاني چارواکو ترمنځ تېره شپه کتنې سوي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستاني چارواکو سره د دې دوو لوړ پوړو افغان امنیتي چارواکو د کتنو په اړه د ازادي راډیو د اړیکو سربیره د افغانستان د ملي امنیت په شورا یا کورنیو چارو وزارت کې څوک خبرو ته چمتو نسول. تمه کېږي چې دواړه افغان چارواکي به نن بیرته کابل ته ستانه سي. په پکتیا کې د ملي امنیت مامورینو په یو موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې دا بیلابیل ډول وسلې په یو لارې کې ځای پر ځای سوي وي چې د ملي امنیت ځواکونو په مرکز ګردیز کې نیولې دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وسلو د انتقال په تړاو 15 مشکوک کسان نیول سوي.
فعلاً همدغه 15 نفر تر تحقیقاتو لاندې دي او دغه سلا او موټر او همدغه افراد چې ورسره نیول شوي دا د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې نه مراتلل او دغه سلا یې دوی خواته د ترهګریزو او تخریبي موخو لپاره را انتقالول.
تاسی ازادي راډیو ته غوږیست. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار وایي د سیمه ییز امن پر مسایلو د خبرو دپاره متحده عرب اماراتو ته رسېدلی دی. جان بولټن پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي تمه لري چې نن په اماراتو کې له متحدانو سره وګوري چې د سیمه ییز امن پر مهمو مسایلو خبرې ورسره وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار په داسل کې اماراتو ته ځي چې په سیمه کې د ایران او امریکا ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. واشنګټن چې د ایران د سیمه ییزو متحدانو، سعودي عربستان د سیمه ییزو سیالانو، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو یو نږدې متحد دی، تهران تورن کړی چې د دې میاشتې په پیل کې په خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله کې لاس درلود. په عین حال کې سعودي عربستان هم پر تهران تور لګولی چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بې پیلوټه الوتکې د حملې امر ورکړی وو. د هغې حملې مسؤلیت د یمن حوثي یاغیانو منلی چې د ایران لخوا یې ملاتړ کېږي. ایراني چارواکو د بې پیلوټ الوتکې په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی دی. او د اوکراین لپاره د امریکا ځنګړي استازي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې تحرکات اشغال وبلل. کورت وولکر له مسکو څخه غوښتنه وکړه د هغو مکلفیتونو عملي کول پیل کړي چې د مینسک د 2015 میلادي کال په موافقو کې درج سوي دي. د دې نړیوالې موافقې هدف د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د دولتي ځواکونو او د روس پلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ د شخړې ختمول دي. د اوکراین لپاره د امریکا ځنګړي استازي ښاغلي وولکر دا څرګندونې پرون د نوي ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په واکمنۍ کې د اوکراین د راتلونکو لیدلوریو په اړه رسنیو ته د خبرو پر مهال وکړې. کورت وولکر له واشنگټن څخه په ویډیو کانفرنس کې خبرلانو ته وویل روسیې ته پکار دی چې د منسک موافقې عملي کول پیل کړي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې اوکراین هم خپل مسؤلیتونه لري. نن په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام کوي. پرون افغان سیاستوالو د طالبانو له هیئت سره یوځای د روسیې او افغانستان د ډیپلوماتیکو اړیکو سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. نور تفصیل له اجمل انه.
د طالبانو څوارلس کسیز هیئت نن ورځ هم په مسکو کې تیروي، څو دغلته له کابله د ورغلو یو شمېر افغان سیاستوالو او د روسیې د حکومت له استازو سره وګوري. تمه کیږي چې دا لیدنې نن د مسکو په وخت غرمه مهال پیل شي. په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده، خو نوموړي ویلي له طالب استازو سره یې کومه لیدنه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په مجموع کې افغان حکومت د مسکو د دې غونډو په اړه محتاطانه چلند کوي او په اړه یې خبرو کولو ته ډېر زړه نه ښه کوي. د کابل څخه مسکو ته د تللو افغان سیاستوالو په ترکیب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حنیف اتمر، د اسلامي جمعیت ګوند اجرایی رئیس او د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال او یو شمیر نور سیاستوال شامل دي. د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی هم د مسکو په غونډو کې برخه لري. ولسمشر حامد کرزی د مسکو د غونډې په لومړۍ ورځ وویل د افغانستان او روسیې اړیکې د دواړو هیوادونو او همدارنګ سیمې لپاره مهمې دي. ښاغلی کرزی وایي دا اړیکې د هیڅ بل هیواد په زیان نه دي، بلکې موږ غواړو د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره د همکارۍ او دوستۍ پر بنسټ ولاړې متوازنې اړیکې. روسیې د فبروري په میاشت کې هم د طالبانو د قطر د دفتر استازي او یو شمېر افغان سیاستوال مسکو ته وربللي وو، خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغه خبرو کې هم افغان حکومت برخه نه درلوده. د طالبانو د هغه پلاوي په ترکیب کې چې دا مهال په مسکو کې دی، د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، مرستیال عباس ستانکزی او د طالبانو څو نور مهم غړي شامل دي. ښاغلی ستانکزی د سې شنبې د ورځې په پای کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریځ ټینګار وکړ. نوموړي همدارنګه وویل ستونزمنه ده چې اوسنۍ جګړه د څو غونډو په جوړولو پای ومومي. ښاغلی ستانکزی وایي دا د یوې دوو ورځو جنګ نه و، نولس کاله یې دوام کړی. ستونزمنه ده چې نولس کلنه جګړه د خبرو اترو په یو یا دوو پړاوونو کې پای ته ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د سې شنبې په ورځ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه وکړه. د بلخ پخانی والی عطا محمد نور چې مسکو ته تللو افغان سیاستوالو کې شامل دی وویل که چیرې د افغانستان ټول لوري خپلو کې توافق وکړي بهرنیو قدرتونو ته اړتیا نشته. افغان حکومت په وار وار له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرې پیل کړي، خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې. په داسې حال کې چې طالب استازي په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي سولې په اړخونو په خبرو بوختي، په کور دننه د دې ډلې وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی.
ومردل چې نن چهارشنبه په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ کتنې دوام کوي. د مسکو پر غونډې د کابل چپ ورځپاڼو هم لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو د مسکو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د مسکو د غونډې ګډونوالو د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي اوس د دې موقع ده چې بین الافغاني خبرې لا زیاتې سي، د مسکو دا غونډه باید د قطر یا بل هیواد کې پراخې بین الافغاني غونډې ته زمینه برابره کړي. د سر مقالې د لیکوال په باور څومره چې افغانان له یو بل سره ویني همدومره فاصلې کمیږي او له زړونو نفرتونه وځي. د هشت صبح رسپانې په سر مقاله کې یادونه سوي روښانه دي چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو خپله تصمیم نیولی چې د مسکو په غونډه کې به په لوړه کچه ګډون نه کوي، او یا که کرملین د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي غونډې ته نه دي وربللي. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي چې دغه پوښتنې ته باید ځواب وویل سي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي د مسکو غونډه نمایشي ده او د روسیې له لوري د دې لپاره جوړه سوې چې مسکو وښیي چې د افغانستان په روان سیاسي بهیر کې رول لري. ویسا ورسپانی د مسکو په غونډه کې د حمید کرزی څرګندونه راخستی چې ویلی دی روسیا د امریکا، چین او جرمنی سره په ګډه د افغان سولې په اړه هڅې وکړي. د اطلاعاتی روز ورسپانې په خپل سرمقاله کې یادونه کړې چې د مسکو د سولې غونډه طالبان پیاوړي او د اساسي قانون نظام کمزوري کوي. د دنیا ورسپانې د سرمقاله عنوان دی افغان سوله مسکو بیا ابتکار وکړ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د مسکو د غشان هڅې د قدر وړ دي او لکه څنګه چې افغان ملت له دغه بهیر ملاتړ کړی، د افغانستان حکومت هم باید د دغو هڅو ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور افغان حکومت باید دا درک کړي چې د سولې په روانو هڅو کې د روسیې په ګډون د افغانستان د ګاونډیو رول خورا مهم دی او د دوی همکاریو جلبول د سولې لارې نورې هم اسانولی شي. د سرخط ورسپانې په سرمقاله کې راغلي د مسکو په غونډه کې دوه ټکي مهم دي. یو، په لومړي ځل د مسکو په غونډه کې د ملا برادر ګډون، او بل دا چې طالبانو ویلي وو افغان حکومت په رسمیت نه پیژني خو بیا هم د سولې علي شورا پلاوي په دغه غونډه کې ګډون کړی. انیس دولتي ورسپانې په سرمقاله کې لیکلي تمه کیږي چې د سولې غونډې به د مخامخ خبرو لپاره یو فرصت سي. بلخوا د هیواد د دولتي ورسپانې د سرمقاله عنوان دی د افغانستان پر ضد د مسکو هڅې غندو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پخوا هم د یو شمېر سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د مسکو غونډه د افغانستان د حکومت او ملت پر ضد لویه دسیسه وه، او نن هم دا غونډه د هغې دسیسې بله کړی ده.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د ځورونې د مخنیوي لپاره ډیر کار شوی. د دغه وزارت د تقنین ریاست مرستیال اشرف خان عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې که هر ښځه او ماشوم په یوه اداره کې د کار یا تعلیم پر مهال له ځورونې سره مخامخ سي، قانون ته مراجعه کولی سي. فریبا ظاهر د مرکې په پیل کې ورڅخه په دې اړه د قانون د مواردو په اړه پوښتنه کړې.
د جنسی ځورونو په اړه خو موږ په ډېرو قوانینو کې احکام لرو، چې یو له هغې نه ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون ده چې هغه تقریبا 10 کاله کېږي چې ماخوذه ده. په کودي جزا کې هم چې تقریبا 1 کال مخکې نافذ شوی ده، ځینې احکام پیشبینی شوی ده. او یوازینی اساسي قانون چې وروستی قانون ده هغه د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذیت دمنع قانون ده، چې تېر کال د ملي شورا لخوا تصویب شوی ده او په رسمي جایزه کې خپور شوی ده.
بلې عظیمي صاحب، که تاسې راته ووایئ چې د دې قانون جزئیات څه دي؟ مثلا که په دولتي اداره کې یوه مېرمنه د جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي، نو دغه قانون څه حکم کوي چې څه باید وسی؟
دغه قانون حکم هم د یو جنسي ځورونه ده، او بل هم کېدای شي چې ځینې عمل د دې په وړاندې انجام شي چې هغه جنسي جنبه ونه لري. نو په دغه حالاتو کې د قانون له مخې یو کمیټه د ادارو په سطح جوړیږي چې په ډېرو ادارو کې دا کمیټه جوړ شوی ده. که چیرې دغه قضایا واقع شي، د ښځې یا ماشوم کولی شي چې هغه کمیټې ته ورشي او خپل شکایت هغې ته وړاندې شي.
دا څنګه تعریفوي؟ مثلا د دې تعریف څه دی؟ په کومو مواردو کې دوی ورتلی شي؟
دا عمومي ده، که جنسي تېری ده که نور عمل وي، یا کمیټه بررسي کوي. نو که چیرې څوک چې د دغه اعمالو مرتکب شوی دی، کېدای شي چې هغه عدلي او قضایي مراجعو ته استول کېږي. هم کېدای شي چې دغه اشخاص تر تعدیب لاندې راشي او د هغوی په وړاندې تعدیبي اقدامات عملي شي.
بله عظیمي صاحب، زما پوښتنه دقیقا دا وه، کله چې په دې قانون کې واضح کېږي کوم مسلې ته یا کوم عمل ته موږ ځورونه وایو، یا جنسي یا عادي ځورونه وایو، کوم عمل په دې کې شاملېږي؟
جنسي ځورونه خو د قانون منع خشونت هغه تعریف شوی ده، او په کود جزا هم که تعریف شوی ده. جنسي تېری هغه مشخص تعریف لري. هر ډول او هر ډول ځورونه په تر دا قانون لاندې راځي. خو
عظیمي صاحب، زه یو ځل بیا هم غواړم په همدې ځای کې تمسو. مثلا پرته له جنسي تېري نه لفظي ځورونه ده، مثلا د یو چا سره ټکر کېدل دي، آیا دغه موارد هم په ځورونې کې راځي؟
لا، او کېدای شي لفظي، که چا د یو ښځې ته کنایه وایي، یو ښځې ته پنځله کوي، یو ښځې ته په صراحت یو شی وایي چې د هغه جنسي بڼه ولري یا جنسي جنبه ولري، بیا کېدای شي چې د قانون پر اساس تصمیم ونیول شي چې دا جنسي تیری ده او یو تخلف د قانون. نور موارد هم چې جنسي جنبه ونه لري،
مثلا
دا مصادیق ډېر دي. مثلا یو جلدی